پښتونخوا کې د سحر 10 بجې شوې دي. شاهین منیرې ما او تاسو ته په دغه ساعت خبرونه کې هر کله وي. په خبرونه کې به اورئ د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د طالبانو مشر حکیم الله محسود وسله وګرځي او بخنه غواړي نو هغه معاف کړي شي. په بلوچستان کې خبريالانو خپل دفترونو او پریس کلبونو ترلې دي او د حکومت نه د تحفظ غوښتنه کړې ده. زموږ ونیزه خبرونه ستونزو سرکار به هم اوري. خړومبې د مجید بابر نه د دې خبرونه اوري.
اول مشال خبرونو سرټکی د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک د پاکستانی طالبانو په مشر حکیم الله محسود غږ کړی دی چې وسله دی وغورځوي او د کام نه دی بخنه وغواړي. په افغانستان کې د یورپی یونین دفتر په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د روان دوزیتي په اړه اندېښنه ښولې ده. برطانوي ورځپاڼې سنډي ټایمز راپور ورکړی چې د اسرائیلي سټلایټ یو ایراني بیړۍ په ګوته کړې چې توغندي او نورې وسلې پکې بار دي او داسې څرګندېږي چې د غزې خواته روانه ده. او ستمشال خبرونو تفصیل د مشال ریډیو د خبريال لوینا تر مخه د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک پرون په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې د پاکستانی طالبانو په مشر حکیم الله محسود غږ کړی دی چې وسله دی وغورځوي او د کام نه دی بخنه وغواړي. رحمان ملک زیاته کړه چې د عاشوري په مناسبت د مراسمو په لړ کې امنیتي ادارو خپل دنده ډېر خطر سره کړه او د ده په وینا پاکستانی قوم او امنیتي ادارې د ستاینې وړ دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې رحمان ملک وویل چې که حکیم الله محسود او د هغه ملګرو وسله وغورځوله او معافي وغوښته نو معاف به کړل شي. رحمان ملک تیره ورځ په ډېر اسماعیل خان کې په شوي بمی چاودنو غمرازي څرګنده کړه او ویې ویل چې ذمهوارو ته به سزا ورکړل کېږي. تر دا مهاله وسلوالو طالبانو په دې لړ کې خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه تیره ورځ شمالي وزیرستان میرعلي بایپاس سړک سره نږدې د امنیتي ځواکونو کیمپ نه ګیر چاپېره خښ کړی شوي ماینونو کې د یو ماین چاودنې درې ماشومې جینکۍ جوبلې کړې دي. زموږ خبریال د ځایي سرچینو د خولې وایي چې جوبل شوي ماشومانې په پوځي هلیکاپټر کې د بنو پوځي روغتون ته وړل شوي دي. دوه ورځې وړاندې هم د یادې شوې سیمې په تحصیل د تخیلو کې د پوځ یو کیمپ سره نږدې د ماین چاودېدو له کبله ځایي کس سینار ګل وژل شوی و. په یادې شوې سیمه کې د تیرو سو کلونو راهیسې دا ډول پېښې رامنځته کېږي خو په دې نږدو کې دغه پېښې زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې پرون د افغانستان په ګډون په ټول نړۍ کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د ختمولو نړیواله ورځ یاده شوه. په افغانستان کې د یورپی یونین دفتر په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان زور زیاتي په اړه اندېښنه ښولې ده. د افغانستان لپاره د یورپی یونین استازي پرون له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د ختمولو لپاره ضروري اقدامات وکړي. په افغانستان کې د یاد شوي سازمان ځانګړي استازي ویکاداس اوساکاس پرون په کابل کې وویل کچره افغان حکومت د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د ختمولو لپاره جدي قوانین وضع کړي امکان لري چې دا زور زیاته راکم شي. د جنوبی کوریا رسنو ویلي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین منن په سول کې د جنوبی کوریا له چارواکو سره پر یو شمېر دوه اړخیزو مسلو د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي وده کې د سیول پر همکارۍ خبرې وکړي. نوموړی به د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو له وزیر او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره هم وګوري. دا مهال 150 کوریایي مرستندویه کارکوونکي او پولیس افسران په چاري کارو کې د بیا رغونې په چارو کې له افغانستان سره مرسته کوي. برطانوي ورځپاڼې سنډي ټایمز راپور ورکړی چې د اسرائیلو سټلایټ یو ایراني بیړۍ په ګوته کړې چې توغندي او نورې وسلې پکې بار دي او داسې څرګندېده چې د غزې خواته روانه ده. راپور وایي دا توغندي تیرونۍ د ایران په بندر عباس کې په هماغه وخت په دې بیړۍ کې بار شوي وو چې په غزه کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره اوربند ټینګ شو. په راپور کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارو په حواله ویل شوي په دې بیړۍ کې داسې ښکارېده چې د فجر 15 په نوم توغندي او د لرې واټن ویشتونکي شهاب درې توغندي بار شوي وي. دا هغو توغندو ته ورته دي چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په تېره جګړه کې حماس په تل ابیب او بیت المقدس ورویشتلي وو. اسرائیل وایي د میزایلو یو نوی دفاعي سیستم یې په بریالیتوب سره ازمایلی دی چې د منځني واټن ویشتونکي توغندو د شنډولو لپاره ډیزاین شوی دی. د دفاع وزارت وویل د اسرائیل د میزایلو دفاعي سازمان او د امریکا د توغندو دفاعي ادارې په یو ازموینه کې د ډیوډ سلینګ سیستم په بریا سره د یو توغندي مخه ونیوله. دا اعلان څلور ورځې وروسته تر هغې کېږي چې په غزه پټۍ کې یو لنډمهالې اوربند د اسرائیلي ځواکونو او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د اته ورځنۍ جګړې مخونی ولا په شام کې یاغیانو پرون د اتوار په ورځ ویلي چې د وړمې شپې په جګړه کې د دمشق د ختیځ په 15 کیلومتره کې د هلیکاپټرو یو هوایي اډه نیولې ده. په انټرنیټ کې په یو خپره شوې ویډیو کې چې فعالان وایي د مارج السلطان په اډه کې ریکارډ شوي یاغي وسلوال ښودل کیږي چې وسلې پر اوږو په دې اډه کې ګرځي. په ویډیو کې همدارنګه د یوې خالي مورچې په چت یو انټي ایرکرافټ ګن ښکاري او د یاغیانو یو قومندان د یو هلیکاپټر تر څنګ ښودل کیږي. د دې ویډیو سموالي په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. لندن کې د شام د بشري حقوقو د سار ډلوایي چې د دې هوایي اډې شاوخوا په جګړه کې 15 یاغیان د سختو زخمونو له کبله مړه شوي دي. د یورپي یونین د بهرنیو چارو مشره کیترین آشتن به نن جارجیا ته بخنه وړم. د یورپي یونین د بهرنیو چارو مشره کیترین آشتن به نن جارجیا او مرکزی اسیا ته په سفر دي. هغه به نن قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان او قزاقستان ته تر سفر مخکې جارجیا کې له چارواکو سره وګوري. میرمن آشتن د مشال ریډیو د مرکز خبری څانګې ته وویل چې په تبلیسی کې به د جرجیا له ټولو ګوندونو وغواړي وکړي چې د اکتوبر میاشتې تر پارلماني انتخاباتو وروسته د یووالي هڅه وکړي. هغه زیاته کړه
دا وایي زه به ولسمشر
میخایل ساکاشویلی ته وایم چې په جرجیا کې له نوي حکومت سره نږدې کار کول مهم دي. دا مهمه ده چې دوی د هغو شیانو لپاره مخکې تګ ته ادامه ورکړي. په مرکزی اسیا کې میرمن آشتن په بام کې لري چې له مدني ټولنې خپل ملاتړ څرګند کړي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډر نو ورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېدای شي. پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی که د طالبانو مشر حکیم الله محسود وسله وغورځوي او بخښنه وغواړي نو هغه معاف کیدی شي. په بلوچستان کې خبریالانو خپل دفترونه تړلي دي او د امنیت د خرابې وجې له کبله پریس کلب هم تړلی پرتی.
پریس کلب مو تړلی او خپل صحافتي کارونه مو تر نامعلومه وخته درولي دي.
د پټا سره تړاو لرونکي لوبغاړي به په لاهور کې په قومي لوبو کې برخه اخلي.
دا د فارټا نېشنل گیمز کې د خپل جنډې د لاندې یو سلسلويخ لیران باندې کې شرکت کوي.
او زمونږ په ونې ځخ پرونه ستونزې سرکار کې باورې چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات ولین عمل کی. لومبے موضوع چکمدا آغا پاکستان کی د محرم پاڑا د امن و امان چکم صورت حال ہو پڈر اسماعیل خان کی بمی 14 پرون شپک کسان پکی وجل شو نور پشلگن پکی ٹپیان شو داغی نمخ کی ہم پدا خار کی بمی بریت شو خو د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک د امنیتی ادارو ستاینه کړی ده، ټول قام ستاینه کړی ده او دغه شانتی غی ویل دي چې حکیم الله مسعود او نور وسلوال وسلو غورځي او بخنه وغواړي غی معاف کړي شي. په دغه اړه باندې تفصیل په اسلام آباد کې د ریاض ګل مساخیل نه اخلو. مساخیل زه تاسو ستلم شوم.
مرحبا شاهین جان.
مساخیل صاحب، رحمان ملک ویلی دی چې حکیم الله مسعود او نور وسلوال وسلو غورځي نو دی ته بخنه ورکړي کړي شي. دا خبره وزیر چرته کړی دی او په کوم مناسبت کړی؟
جی شاهینا، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، رحمان ملک وی چې کوم وسله وال هغه کې وسله غورځي په کمی بهیر کې شامل شي نو هغه ته به او هغه د قوم نه معافي وغواړي نو هغه ته به معافي ورکول شي. پرون چې کله مازیګر ماخام د محرم د لسمې جلوسونه تقریبا خپل اختتام ته رسیدونکي وو او په دغه دوران څه خاص بده پیښه ما ته وایي د ډېر اسماعیل خان دا غینه رامخې ته نشوه. نو رحمان ملک یو خو د سیکورټي ادارو او ورسره د قوم مننه او ستاینه وکړه چې هغه امنیت ډیر ښه ساتلې دی او دغه شان د عوام هم په دغه لړ کې باز چې کم سختې وي کم بندیزونه هغه برداشت کړ دا صرف د دې لپاره چې په ملک کې امن او امان هغه ټینګ وساتلی شي د دوی نه وا چې کم خلک کم وسلوال هغه د هرې جبې سره او د هرې سیمې سره تعلق ساتي هغه کې وسلو غورځي او د کام نه معافي وغوښتل نو دا ملک به د امن یو مرکز جوړ شي او هغه کولی شي چې دغه خلکو ته عام معافي کی بخنه ورته وکړي ځکه چې دا ملک زموږ د ټولو په شریکه دی او د دې ترقی هغه په ټولو باندې یو شان فرض ده جی شاهین
ها دا شند د بیانونو د کورونا چارو د وزارت لخوا جاری کیږي رحمان ملک صاحب هم داسې بیانونه جاری کوي پاکستان کې چې کوم د ترهګرۍ معاملې ده ستا په نظر آیا دا په داسې بیانونو دا مسله حل کیدی شي ځکه چې کم خلک وسلې اوچتې کړې دي هغې خپل یو دریض لري هغې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړلي تر اوسه پورې داسې څه په لویه کچ باندې چې کوم خلک نیولي شوي دي هغې ته سزاګانې نه دي ورکړې شوې
جی شاهین کوم خبره چې تاسو وکړه چې وخت په وخت د رحمان ملک لخوا هم دا قسم بیانونه راځي خو تر اوسه پورې چې کوم وسلوالې ډلې دي نو د هغې یو خدا ده چې د هغې تنظیم د هغې ایجنډا د هغې خبره چې کوم دی نو هغه یو نه ده بلکې یو څه چې واضح هم اوسه پورې نه ده چې د دې څه مقصد دپاره جنگ کوي یا دی د کوم مقصد دپاره خلک وژني خو د دې سره سره د دې چې کوم مقصد دی هغه ظاهر هغه واضح دی چې هغې هر ځای کې کوي د دې هر ډلې سره د طالبانو د هر ډلې سره د هغې د وسلوالو د هر ټولګي سره د هغې تعلق وي نو هغې مقصد هم دغه دی چې بس صرف یو یره طرحه خوره کړي او وژنې وکړي او دغه شانتي
دغه زم وایم یقینا چې دغه اړه باندې خو باید د حکومت ډېر ذمہوار بیانونه یو ستراتیجي او هغه عملي کیسه ډېره مننه کوم ریاض موسی خیل
مننه
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
د بلوچستان په پنجګور ضلع کې صحافیانو د خپلو صحافیانه کارونو د ودرولو اعلان کړی دی ویلي دي چې د امنیتي ستونزو له وجې دوی دا ګام اخیستی دوی پریکړه کړې چې دا به تر ناڅرګنده وخته دوام لري د خبریالانو باندې د بریدونو پر ضد باندې ځینې مظاهرې هم شوې دي تفصیل د نیاز موسی خیل پر راپور کې وو
د پنجګور پریس کلب ډیپټی جنرل سیکرټر رفیق چاکر مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل د امنیتی ستونزو له وجې دوی خپل صحافتي کارونه ځنډولې دي د زیاته کړه پریس کلب مو تړلی او خپل صحافتي کارونه مو تر نامعلومه وخته درولې دي وجه دا ده چې دغه سوري زمخ کې زموږ صحافي ملګری رحمت الله عابد د ناصرګنده وسلوالو لخوا ووژل سو کدا یوه پېښه وه نو جلا خبره به وه خو حقیقت دا دی چې د صحافیانو پر وړاندې داسې پېښې اوس بیخي زیاتې سوي دي په خوزدار کې صحافیان وژل سوي په تربت کې په نشه سوي او ګوادر کې وژل سوي دي رفیق چکر زیاته کړه په بلوچستان کې لساپیانو سره سره د دوی کورنۍ هم لبدو حالاتو سره مخامخ کیږي زموږ بیخي زیات صحافیان چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې وژل سوي دي د هغو مالي حالات له پخوا راهیسې یا خو خراب وو او یا بیخي کمزوري وو خو له بده مرغه چې کله دوی وژل سوي دي نو په کورونو کې نور هم د تنګي او غریبي حال رامنځته سوی د صحافي رحمت الله عابد د وژنې په ترڅ کې یوې احتجاجي مظاهرې کې برخه اخیستونکي صحافي ارشاد مستوی د صحافیانو پر وړاندې د حکومت له ذمهوارۍ خوشاله نه معلومیږي دی وایي
حکومت
د صحافت پر ازادۍ د یقین ادعاوې کوي مګر په حقیقت کې داسې نه ده او په حقیقت کې حکومت د دوی د ځان او مال د ساتنې لپاره هیڅ ګامونه نه دی اخیستي خوب لړخته د بلوچستان د کورونا چارو محکمې سیکرټر اکبر حسین درانی بیوایي حکومت د صحافیانو د امنیت لپاره همیش خپل ګامونه پورته کړي دي
بلوچستان شې خپل د لوکل اډمنستریشن سره د رابطه وساتي او که د دوی په ټلیفون باندې یک نمبرو باندې کای څوک یو دغه یو ټریټ ورکي که یو دغه موږ ایجنسین والا ته خبره وسو موږ ان شاء الله ټریس کو او فل پروټیکشن ورکول شو دا صافیان چې د زمونږ لپاره د لو سرمایه ده.
د یادول وړ ده چې بلوچستان په پاکستان کې د صافیانو لپاره یو له خطرناکو سیمو ګرځول شوی او د یو راپور لمخې په تیرو نږدې سو کلونو کې دوله صافیانو دلته خپل ژوند له لاسه ورکړی او دغه لړۍ لا هم درېدلې نه ده.
په بلوچستان کې د خبریالانو ستونزې د امنیت خراب امنیت له کبله دوی خپل کارونه درولې دي. اوس یوه مقاله د افغانستان په اړه چې په ډان ورځپاڼه کې خپره شوې ده او په دې مقاله کې لیکلي شوي چې افغانستان مخ په ترقی روان دی، په بېلابېلو ځایونو کې کارونه شوي دي. افغانان په 2014 کال کې د بهرنیو فوجانو تر وتلو وروسته د خپل راتلونکي په اړه مایوس نه دي. لیکوال وایي پاکستانی جرنیلان باید په دې پوه شي چې افغانستان پخوانی افغانستان نه دی او باید چې په اړه یې خپل ستراتیژي بدله کړي. د دغه مقاله مهم ټکی د بشیر غوښناور
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د سفر په محل مختلفو خلکو سره په مختلفو ځایونو کې ولیدل، خو د حقانی نیټورک په اړه هیڅ خبرې نه کولې. هغه وایي داسې ښکارېدل لکه هیڅوک چې د حقانی ډلې پروا نه کوي. خو لیکوال وایي کې د شی وجه دا وی چې ډېر افغانان طالبان د بیلابیلو ګروپونو په شکل نه بلکې یوازې د طالبانو په توګه پیژني. په مقاله کې راغلي چې ډېر افغانان په 2014 کال کې د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته د حقانی ډلې په مرکزی رول قائل نه دي. لیکوال وایي چې افغانان او په تیره بیا پښتانه په میلیونونو دي او طالبان چې زیاتره یې پښتانه دي یوازې تر 3000 زیات نه دي، نو ځکه خور تاغ عمره ملاتړ نه دی ترلاسه چې څومره مجاهدینو ته د روسانو خلاف ترلاسه وو. دا ورځپاڼه لیکي لکه څرنګه چې افغانانو ته د 2014 کال انتخابات تر هر څه ډیر اهمیت لري، له همدې وجې د طالب وسلوالو سره روغه جوړه د اهمیت وړ ده. په مقاله کې راغلي چې له بهر څخه داسې ښکاري چې افغان حکومت د نړیدو په حال کې دی او د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته به هر څه ګډوډ شي، خو د هغه په وینا داسې نه ده. لیکوال وایي افغانان یقین لري چې بهرنیان به د 1990 کال هغه غلطي نه تکراروي چې دوی یې یوازې پریښي وو. ورځپاڼه لیکي چې افغانان په راتلونکي کې د افغانستان د ګډوډۍ څخه ځکه نه ویریږي چې دوی ته دا کار ممکن نه ښکاري، خو هغه څه چې امکان لري هغه افغانستان کې د تیز پرمختګ قراره کېدل دي. دا ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې ډیر کار شوی او شمالي ولایتونو کې خو یې سړکونه او ټلیفون سیستم تر پاکستان هم ښه دی، خو دا پرمختګ په هر ځای کې یو برابر نه دی. ځینې ځایونه لا هم د پرمختګ په لار واړه ګامونه اخلي، خو ځینې نور ځایونه پر دې لاره په تیزی روان دي. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي په داسې حال کې چې افغانستان د ترقۍ پر خوا ګامونه اخلي او بدلون پکې راځي، پاکستاني جنرالان اوس هم پخوانی سوچ کوي. لیکوال پوښتنه کړې چې آیا پاکستانی جنرالان په دې پوهیږي چې افغانستان په خپلو پښو روان شوی او کنه لا هم ضد نیولی او نه غواړي چې خپلې غلطیانې ومني. د لیکوال په وینا چې کېده شي همدا د افغانستان راتلونکي ټراجډي وي. د نوموړي په وینا دا د افغانستان لپاره ښه نه ده چې بهرني قوتونه او په خاصه توګه پاکستان لا هم د دې خبرې منل نه غواړي چې ضرور نه ده چې ماضي دې بیا تکرار شي. افغانستان د پخوا په شان نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوس نړیوالو چارو ته ورزو. د مصر اخوان المسلمین تایید کړی چې د اخوان المسلمین پر یو دفتر برید کې د دوی یو غړی وجل شوی دی او 15 کسان نور ټپیان شوي دي. بل خو ټاکل شوی دا چې نن به ولسمشر محمد مرسی د مصر د قضا د عالی شورا لغړیو سره ګوري. تفصیل د اجمل آن پراپور کې
راپورونه وایي دا مرګ ژوبله د محمد مرسي د مخالفانو او د نوموړي د پلویانو ترمنځ اخوډب کې رامنځته شوی. اخوډب د مصر د دویم لوی ښار سکندري په جنوب کې د نیل د دلتا په یو خارګوټي کې د اخوان المسلمین د دفتر مخې ته شوی. د فرانسې خبري اژانس د مصر د اخوان المسلمین د یو مشر جمال حکمت لخلي وایي چې د اسلام فتح محمد په نوم یو کس د دامنهور په خارګوټي کې د دوی د مرکزی دفتر مخې ته په اخوډب کې وژل شوی. دا د هغه ناکراریو په لړ کې د وشنې لومړی پیښه ده چې د مصر د ولسمشر محمد مرسی د نوي فرمان وروسته په دې هیواد کې راپورته شوې دي. په دې فرمان کې ولسمشر ځان ته واک ورکړی چې کولای شي داسې پریکړې او قوانین توشي کړي چې د مصر محکمې د ماتولو واک ونه لري. د محمد مرسی له خوا د دې فرمان لور کول وروسته د مصر قاضیانو کاربندیز اعلان کړ او د مصر د حکومت سیاسي مخالفینو مرسی د دیکتاتورۍ درامنځته کولو په هڅو تورن کړ. په دې سیمه کې عیني شاهدانو ویلي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د محمد مرسی د پلویانو او مخالفانو ترمنځ نښتي روانې دي. راپورونه وایي چې په تیرو څو ورځو کې د مصر د اخوان المسلمین د ازادۍ او عدالت د ګوند څو دفترونو ته مظاهره چیانو ورونه اچولي. لبري خواټه کل شوی چې د مصر ولسمشر محمد مرسی به د دوشنبه په ورځ د دې هواد د قضا د عالی شورا لغړو سره وګوري څو د نوموړي د ورستي فرمان لکبله د دواړو خواو ترمنځ را پیدا شوی ترنګلتي لري کړی. مرسی ویلی د دې فرمان لمخې د نو واکونو ترلاسه کول یوازې د موقت وخت لپاره دی او په دې اړه د اختلافاتو د هواري لپاره د خبرو اترو غږ کړی دی. د یک شنبه په ورځ وختي د مصر د قضا عالی شورا ویلي و د فرمان لمخې د مرسی واکونه باید د ملي حاکمیت په مسلو لکه بهرنۍ چارې او ملي امنیت پورې محدود کړی شي. دې شورا هم د دوشنبه په ورځ له ولسمشر محمد مرسی سره غونډه تایید کړې ده او په مصر کې پر قاضیانو غږ کړی چې خپلو کارونو ته د بیرته ستانه شي.
د اجملن راپور مو اورېده او سرتو خبر پښتونخوا ته چرته چې د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره کار کوونکي د غیر سرکاري تنظیم سپارک لخوا ویل شوی دی چې د دوی د شمیرې تر مخه په پاکستان کې په سلو کې اتیا ماشومان داسې دي چې په خپل چاپیرچل کې د تشدد او سخت رویو له وجې خپل کور نه پرېښي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د خیګړې لپاره جوړه شوې اداره وایي چې دوی په کال 2010 کې په دغه اړه قانون سازي هم کړې ده. نور حال شبیر احمد جان راکي.
د ماشومانو د خیر خیګړې او د دوی د حقونو لپاره کار کوونکي د یو غیر سرکاري تنظیم سپارک د خیبر پښتونخوا مشر وایي چې ټول پاکستان کې خوشا د 2015 لکو پورې او په خیبر پښتونخوا کې د 2010 پورې ماشومان داسې دي چې هغوی په لارو کوڅو کې ګرځي یا خو مزدوري کوي یا خیر غواړي او یا دغه رنګ د کور نه بهر شپې ورځې سبا کوي. د دغه تنظیم مشر عمران ټکر مشال لیډو ته وویل چې خوشا 80% ماشومان داسې دي چې په سکولونو مدرسو د کار ځایونو یا په کور کې د تشدد او سختو رویو له وجې د کورونو په تیښته مجبور شوي دي.
تقریبا 80% پای کې داسې دي چې هغه د والو ټکولو یا سختو رویو په وجه باندې هغه ماشومان خپل کورونه پریږدي. یو وجه دا نه چې د ماشومان د پیرنټس جداوالی راځي. دغه شان د خار د اټریکشن چې کوم دی نو هغه ماشومان ځان ته راخي. آزاد جون ماشوم خوخول غواړي د پابندۍ نه وتل غواړي. او بل په انګریزي کې ورته مونږ پیر ګروپ پرېشر ویو چې یو ملګری ته هغه شنه باغونه وخی چې راځه خار کې یاره بارکونه دي موټر دي سلیماګانې دي یو سری بل سری نو هغه وجه هم کېدی شي چې هغه ځان سره ماشوم راخي.
دوی وایي چې کله هم ماشوم د کور نه بهر شي نو د هر قسمه زیاتو ته مخامخ شي او د حقونه د خپل
دلته بیا چې خار تراشی داغه د تعلیم صحت پانا او تحفظ د حقوق وایلیشن کیږي خداغه سره سره داغه سره نو زیاتیات هم رپورٹ کیږي. اپای کې د ټول نه زیات چې دینوغه د نشو عادی کېدلې هي سره جنسی بیر روایت کېدلې او خصوصا کمرشل سیکشوال ایکسپلویټیشن چې دینو هغه هم کېږي چې یو ماشوم په لار کو سبا نه راغې نو تقریبا اندازه تن 80% داغه په یوش پکې د جنسی تشدد چانسز دي.
هم په دې لړ کې هم د پیښور اوسدن کې یو ماشوم چې د کور نه بهر پاجی کېم اړه کې خپل ملګرو سره پاتې کیږي. عبدالغنی مشال لیډو ته وایي چې د سختو حالاتو له وجې د کور نه راوته دي.
پلار مې معده بیمار دی او زه کار کوم سکول نه یم بس اده ازله ټیک پم ځم. پلار مې لاغه بیمار دی دلته کې منوري دی رنه شاته اوسېږم کورم نه بازار اړه کې کار کوم مزدوري کوم سکول هم بس پلار د وجې پرې وسلو هغه نشو کولای نور کار بس مونږه کار تلاش واسو.
هم په دې لړ کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکونکي د خیبر پښتونخوا سرکاري ادارې یا چایلډ پروټیکشن کمیشن یو افسر محمد اعجاز مشال لیډو ته ویل چې صوبای حکومت 2010 کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کوم قانون سازي کړی ده داسې بل په یو صوبه کې هم نه شوي او دوی په دې لړ کې د صوبې زیاتر ضلعو کې مرکزونه جوړ کړي وي چې د ماشومانو د تحفظ لپاره کارونه کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1515 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
له خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو څخه د افغانستان ننګرهار ته ګڼ شمیر ځوانان د روزګار په خاطر راغلي په بیرابیلو کارونو بوخت دي. په جلال آباد کې د مشال لیډو همکار باز محمد عابد له سوتنو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې چمتو کړی.
لپیخور او باجوړی جنسی څخه جلال آباد ته د روزګار په خاطر ګڼ شمیر ځوانان راغلي او د ښار په بیلابیلو واټونو کې په لاسي ګاډو یا ریړو کې جرابې، دستانی، پشمي ټوپۍ او ګلوبندونه خرڅوي. دوی وایي چې په کال کې دوه ځل د روزګار په خاطر جلال آباد ته راځي. یو تنې مشال راډیو ته وویل:
زما نوم نور الله دی، زه د باجوړ جنسی اوسیدونکی یم. دلته چې زه جلال آباد ته کم راغلی یم، غریبۍ له جرابې شوې، له دستانې شوې، ټوپۍ مو پیدا خرڅوم که نه. دلته جلال آباد ښار کې
یو بل تنوی چې لخپل کوره په ډله د مزدورۍ په خاطر جلال آباد ته راغلی دی.
زما نوم محمد ولال، باجوړ نه راغلی یم. دلته را جوراب مراد خرڅو کار کوم. واته کسې سورونه سوتره غامون وراسه خپل غریبی کو خوشحال د ډیر عمر نه کار کوم. راځو هر مې سیزن کې مراځو، یخنۍ کې مراځو.
او یو بل تنزل مې چې پیښور څخه راغلی وایي چې په جلال آباد او پیښور کې ورته هیڅ فرق نه محسوسیږي.
ساجد خبرې کو پیښور اوسیدونکي دلته راغلي و، بس جلال آباد کې جورابې مورابې خرڅو. بس موږ د پاسپورټ څه ضرورت نه دی، د پښتنو خاوره هم ده، بس دلته کار مارکو اوسیږو.
یاد دې وي چې د پښتونخوا د بېلابېلو ضلعو سره تعلق لرونکي پښتانه د زرګونو په شمېر کې په جلال آباد کې د تیرو لسو کلونو راهیسې په بېلابېلو کارونو مصروف دي چې هر یو یې له خپلو کسبونو رضامندي څرګندوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمن پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د دسمبر په میاشت کې په لاهور کې نیشنل گیمز یا قومی لوبې ترسره کیږي. په دې قومی لوبو کې بعد قبایلي سیمو لوبغاړي هم په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي. دا چې فاټا اولمپک اسوسییشن په دې لوبو کې د برخه اخیستو لپاره څه تیاری نیولی دي، په دغه اړه د راپور ته غوږ دو.
د دسمبر د میاشتې دویشتمې نیټې نه د پنجاب لاهور ښار کې دوه دیرشم نیشنل گیمز ترسره کیږي. په دې نیشنل گیمز کې د قبایلي سیمو لوبغاړي هم په دریم وار برخه اخلي. د فاټا اولمپک اسوسییشن په وینا د پاکستان مرکزی اولمپک اسوسییشن اوس دوی په رسمي توګه پیژندلې دي او په داسې کامی لوبو کې د ګډون په وخت کومه ستونزه نه لري. دا چې فاټا اولمپک اسوسییشن په دې نیشنل گیمز کې د برخه اخیستو دپاره څه تیاری کړی دی، په دې حکله باندې د فاټا اولمپک اسوسییشن جنرل سیکرټری شاهد شینواری مشال ریډیو ته وایي:
نو دا د فاټا نیشنل گیمز کې د خپل جنډې د لاندې یو سل څلوېښت پلیران به دې کې شرکت کوي. ویشتم نه او د ړومبی دسمبر پورې به دې ټرایلز کوو. مونږ دې لپاره به د هرې جنسۍ نه پلیران راځي، په دې کې شرکت کولی شي. بګي په دې ټرایل کې چې څوک سلیکټ شي نو دریم دسمبر نه به مونږ ولا انشاءالله په پیښور کې وي، په اسلام آباد کې وي. هلته به مونږ د تین دسمبر نه د بیس دسمبر پورې دوی لپاره کیمپ لګو.
دا چې په دې کامی لوبو کې به د ګډون په مهال قبایلي لوبغاړو ته کوم ډول اسانتیاوې ورکولی شي په دې حکله نوموړی زیاتوي:
په هاسټل به ورکوله، د روټۍ به مو له دوه ټایمه ورکوو، چای به م ورکوله، هغه سره چې هغه کومې د ورځې ډیلي وي هغه به م ورته میلاویږي، کیټ به م ورته میلاویږي چې کوم د بلې یو صوبې ته میلاویږي. انشاءالله زموږ دا کوشش دی چې هغوی ته به د هغوی نه ښه میلاویږي. آئندہ به د پلیئر چرته دا شکایت نه راځي چې مونږ ته لیا خوراک صحیح نه میلاو، لیا مونږ ته صحیح سامان نه میلاو.
په خیبر قبایلی سیمه کې د ټیبل ټینس یو لوبغاړی فضل الله وای چې دوی ورته تیاری نیولی دی او د قبایلی سیمو ټیبل ټینس ټیم د پاره به ٹرائلز ورکوي.
ان شاء الله ایسا باخل تر روزانه مونږه تر 15 غنټه پریکټس کول تا او ٹرائل ته بزو ان شاء الله کوم کوم اعلان شو نو مخ کې به نیشنل گیم ته ځو. قبایلی نمائندگی به ان شاء الله چکړو. مونږ سره ډیر خخ پلیئران شته چې هغه مطلب نیشنل گیم کې میډل وغیرہ راوړي.
او د یاد سیمې د باډی بلډینګ یو لوبغاړی وقار په دې اړه وای:
تقریبا پنځه کاله وش مونږ باډی بلډینګ کړو. زه ورځ تقریبا درې غنټې ایکسرسایز کړم بغیر د سہولیاتو، خپل ځان تیار کړی دی او دومره مخ کړی دی چې انشاءالله فاټین نمائندگی به وکړو. او مونږ امید ساتو چې نیشنل گیم کې فاتح پر نمائندگی وکړو یو میډل حاصل کړ. دا ټول سہولتونه راکړو نو موږ به شکریہ ادا کړو.
د قبایلی سیمو د اولمپیک اسوسییشن او د اداران زیاتوی چې په دې ټرایلز کې منتخب شو قبایلی لوبغاړو ته به اول تربیت ورکولای شي او د هغې وروسته به لاهور ته لیږي.
تاسو ستونزې د چارواکو جوابونه ستونزې او سرکار پروگرام کې د ګل او نه پورز
مشال ډوږی اوریدونکو وخش شوی دی په پختونخوا کې د سحر لسنی بجې مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته رات بیا د سیمه نړۍ نور راپور وړاندې کوو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک د پاکستانی طالبانو په مشر حکیم الله محسود غږ کړی دی چې وسله دی وغورځوي او د کام نه دی بخنه غواړي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه تېر ورځ شمالي وزیرستان میرعلي بای پاس سړک سره نږدې د امنیتي ځواکونو کیم نګیر چاپېره خښ کړی شوي ماینونو کې د یو ماین چاودنې درې ماشومې جینکۍ جوړې کړې دي. په داسې حال کې چې پرون د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د خلکو په وړاندې د زور زیاتي د ختمولو نړیواله ورځ یاده شوه. په افغانستان کې د یورپي یونین دفتر په افغانستان کې د خلکو په وړاندې د روان زیاتي په اړه اندېښنه ښولې ده. د جنوبی کوریا رسنو ویلی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین بنن په سوول کې د جنوبی کوریا له چارواکو سره پر یو شمېر دوه اړخیزو مسلو خبرې کوي. برطانوي ورځپاڼې سنډي ټایم د راپور ورکړی چې د اسرائیلو سټلایټ یو ایراني بیړۍ په ګوته کړې چې توغندي او نورې وسلې پکې بار دي او داسې څرګندېده چې د غزې خواته روانه ده. اسرائیل وایي د میزایلو یو نوی دفاعي سیسټم یې په بریالیتوب سره ازمایلی دی. په شام کې یاغیانو پرون د اتوار پر ورځ ویلي چې د وړو مشپې په جګړه کې د دمشق د ختیځ په 15 کیلومتره کې د هلیکاپټرو یوه هوایي اډه نیولې ده.
مهم خبرونه به اورېدو. اوریدونکو نن په پاکستان کې اخبارونه نه دي خپاره شوي. چټي ده په پاکستان کې خو پرون چې د پاکستان اخبارونو کوم مهم موضوعات چړلې دي دا غي مهم ټکی د سراج ظهیر نه په دې راپور کې.
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کوي چې د ولسمشر وزیر اعظم او آرمی چیف ترمنځ شوی ملاقات کې په قومي سلامتۍ غور وشو او د دې خبرې پخلی وشو چې هر حال کې به امن او امان په ځای ساتلې شي. ادارې زیاتوي چې د دې مقصد لپاره رحمان ملک موبایل سیستم او موټر سایکل باندې غبرګه سورلې هم بند کړې ده. خو بلخوا د ترهګرو په وینا چې د دې اقداماتو سره د ترهګرۍ مخه نشي نیولې کېدی. ادارې وایي چې دې خبرې کې شک نه لري پکار چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به ولز سیکورټی ادارو سره اوګه پوګه ولاړ وی. خو بازي اقدامات داسې وی چې د هغه سره د زرهګرو نه زیات تکلیف عام ولسته رسی لکه موټر سایکل باندې پابندي زګه چې دا وخت اکثر خلکو د پاره اسانه او ارزان سورلی موټر سایکل دا او په دې د باندې سره خلک د ستونزو ښکار کیږي. نو باید چې حکومت دې لختا پام راو ګرځوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کسه هم دا وخت کراچي کې د محرم لوجې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوی دی چې لکبلې په هدفي وژنو کې کمی راغلی دی. خو بیا هم پر لپسې د دوو بمی چاودنو نه داسې ښکاري چې کراچۍ په هیڅ حال کې محفوظ نه ده. ادارې وړاندې لیکي چې د محرم ورځې خو به تیرې شي خو کراچۍ کې به بیا هم ویره وي او دا ځکه چې اوس د ولس په رینجرو او پولیسو باور هم نه لري پاتې او د دې غټو وجه دا ده چې کراچۍ رینجرو ته حواله کړې شوې ده خو تر اوسه پکې امن نه دی راغلی. ادارې زیاتوي که چېرې په حقیقت کې وکتل شي نو د سیکورټي ادارو د ناکامۍ شاته سیاسي دباو دی او د ښار په امن کې د ټولو نه لوی خن همدا سیاسي دباو په نظر راځي. اداریا اخره کې لیکي چې مونږ غنو چې د پولیسو او رینجرو کاروایانه د مسلې حل نه دي بلکې پکار دره چې سیاسي پارټي خپل عسکري ډلې ختم کړي او خار د وستې نه پاک کړي شي او کدی لړکی د عین مطابق د پوس خدمات ترلاسه کړي شي او کراچي کې بے پرې اپریشن وکړي شي نو حل به ممکن شي چې د کراچي حالات په قابو کې راشي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په اړه د تاریخ په کتابونو کې یو څو پاڼې د دغه هیواد د پخواني غدار پاچا شاه شجاع لپاره ځانګړي شوې دي. په 1901 کال کې هغه یرغلګرو برطانوي انګریزانو د کابل په تخت کېنولی و، خو کله چې دغو کافرانو افغانستان پرېښودو نو شاه شجاع ډېر په شرمناکه توګه حلال کړل شو. ورځپاڼه لیکي چې موجوده افغان ولسمشر حامد کرزی د دغې کیسې نه ښه خبر دی او هم د هغې پښتني قبیلې سره تعلق دے کوم سره چې د شاه شجاع تعلق وو. افغان طالبان په خپل کاغذي بیانونو، نظمونو او شعرونو کې افغان ولسمشر کرزی ته د موجوده زمانه شاه شجاع وایي او ورته د یو داسې حکمران په سترګه ګوري چې د بهرنو په مرسته ولسمشر شوی دی او زیاتوي چې د انجام به هم د شاه شجاع غوندې وي. مقاله لیکونکي یاروسلاو ټریفمو زیاتوي چې د جنگ ځپلي افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ځلند باب دا دی چې هر یرغلګر سلطنت ته ماتې ورکړې ده او که څوک د بهرنو په مرسته دغه هیواد واکمن شي نو دا یو زیانمنه او شرمناک کار ګڼل کیږي. مقاله کې راغلی دی چې کرزی ته هم دا معلومه ده چې د هغه راتلونکي به صرف په دې خوندي پاتې کیږي چې هغه دا ثابت کړي چې هغه د بهرنیانو ګوډاګې نه دی، او چونکې کرزی د افغان تاریخ نه خبر دی نو ځکه یې د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې په امریکایي پوځي عملیاتو ناخوښي څرګنده کړې او د اوباما انتظامیې سره یې هم اړیکې د فشار سره مخ دي. بلخوا په لانګ وار جرنل ویب پاڼه کې لیکوال بل روجیو د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې د ورځپاڼې ډان په حواله لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د شرخخو او مجرمانو پر ضد د ځایي طالب کمانډر حافظ ګلبادر او قبایلي مشرانو ترمنځ اتحاد شوی دی او یو لښکر یې جوړ کړی دی. دوی وایي چې څوک هم په دغه سیمه کې د پاکستان د پوست په سرتیرو بریدونه کوي دوی به یې مخه نیسي. مقاله زیاتوي چې یو خوا حافظ ګلبادر په شمالي وزیرستان کې د حکیم الله محسود په مشرۍ کې طالب وسلوالو، د القاعده سره اړه لرونکو وسلوالو او یو شمېر هغو ډلو ته پناه ورکړې ده چې په پاکستاني پوست بریدونه کوي، او بل خوا یې د هغوی پر ضد دغه لخکر جوړ کړی دی. مقاله زیاتوي چې کچری پر اختیا مانو کې حافظ ګلبادر د غوډلو پر ضد کاروایی کول غواړي نو هغه خوده بغیر د ځایي خلکو د لخکر جوړولو نه هم کولی شي، خو په دې پلمه حافظ ګلبادر غواړي چې پاکستانی پوست ته یو تاثر ورکړي چې ځایي خلک او د هغه ډله په پاکستانی پوست د بریدونو خلاف ده.
مجید بابر چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله او د ډان ورځپاڼې یو مقاله چې پکې په نړۍ کې د نو وسلو د جوړولو زغل تکتنه شوې ده. مخاله کې لیکل شوی په دې حال کې چې نړۍ امن له خطر سره مخ ته د جنیوا د پریکړو د لارې د نوي او خطرناکو وسلو د جوړولو مخه باید ونیول شي. دغه مقاله مهم ټکی د ګلایز نو
ډان ورځپاڼې کې لیکوال منیر اکرم نوي وسلې نوي جنگونو تر عنوان لاندې مقاله کې لیکي چې هر یو نوي وسلې جوړولو سره فوزي موازنه بدلېږي، تیر کوونکو ته نور وده ملاویږي او هغو ته چې فوزي طاقت یې لا نور زیاتوي. د لیکوال په وینا د بد مرغه اټمي وسلې د دینه مبره نه دي، بلې خواته د جنگونو پایلې په بریالیتوب او یا ماتې وي، خو ځینې جنگونو مخنیوي په داسې حال کې هم کیږي چې دواړو خواوو سره برابرې وسلې موجودې وي. لیکوال زیاتوي چې په جدید نړۍ کې فوزي طاقت او د وسلو زغل کې توندوالی راغلی، وړوکي او غریب هیوادونه نشي کولی چې د لوی فوزي طاقتونو او ټیکنالوژۍ پر مخ د خپل ځان دفاع وکړي. مقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیا منتخب کېدو وروسته په خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان او عراق جنگ لسیزه په ختمېدو ده. په همدې حال کې داسې ښکاره خطر نشته چې د تیر لسیزې ځمکني جنگونه په هوایی او خلایي جنگ کې بدل شي. لیکوال په مقاله کې لیکي چې یو شمیر نوي وسلې جوړېږي او پرځای شوي. د دې نتیجې د ډرون بریدونو، د بلاستیک میزایل، سایبر وسلې، لیزر او خلایي وسلو ټیکنالوژي په شکل کې مخې ته راځي. د امریکا ځواکونو لخوا د پاکستان او په افغانستان په پوله د ډرون ټیکنالوژي استعمال القاعده او طالبان له سختو زیانونو سره مخ کړي. په دې کې شک نشته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته دغه ټیکنالوژي د دوی صلاحیت لا نور پیاوړی کوي. امریکا به په افغانستان کې په ډرونز زیاته تکیه کوي. د لیکوال په وینا په اسلام آباد کې په ډرون بریدونو اندېښنې څرګندېږي چې دا د پاکستان ستراتیژیکي صلاحیتونو پر ضد دی. په دې شک باندې قابو موندلو لپاره به د پاکستان او امریکا ترمنځ همکاري په مستقبل کې مهمه وي. ډان ورځپاڼه کې لیکوال منیر اکرم په مقاله کې په شام کې روان تاوتریخوالي ته په اشاره سره لیکي چې لویدیځ طاقتونو خوښه ده چې کله ډرون وکاروي، خو ډرون بریدونو سره جنگ ته لمن وهل کېدی شي او ګاونډي هېوادونو ته د جنگ لمبي خوریدی شي. لیکوال لیکي نور هوادونو هم د ډرون صلاحیتونو ترلاسه کولو لپاره هلي ځلې کوي. چین، هند او پاکستان د امریکا په شان د ډرون ټکنالوژي صلاحیت ترلاسه کولو لپاره هلي ځلې کوي او بې له شکه ایران هم په دې ځغل کې شامل دی. لیکوال په مقاله کې د بیلستیک میزایل او د خلای وسلو او بریدونو په اړه تفصیل بیان کړي چې لوی طاقتونه هڅه کوي چې خپل فوزی طاقت لا نور زیات وساتي. د لیکوال په وینا وخت راغلی چې د جنیوا د پریکړو د لارې د نوي او خطرناک وسلو د جوړولو مخه ونیول شي او باید په ایجنډا کې دا خبره په ترجیح کې وساتل شي او دغه وسلو د کنټرول کولو په اړه ګامونه پورته کړل شي.
ګلایزو چې د ډان رسپانې د یو مقالې مهم ټکی وړاندې کول او سره زو د نیویارک ټایمز ورسپانې کې خپور شوی یو مقالې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوو چې د ډرون بریدونو په اړه باندې ده دا راپور منور شاه وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه خپل دې مقاله کې لیکي امریکا کې د تیرو صدارتي انتخاباتو نه وړاندې چارواکو هڅه کوله چې د وسلوالو خلاف د ډرون بریدونو په اړه ضروري او قانوني منصوبه بندۍ ته رسمي بڼه ورکړي. چارواکي وایي دا ځکه چې صدر باراک اوباما غوښتل که میټروم نه انتخابات وګټي نو چې هغه ته د ډرون بریدونو په حواله تیار او قانوني لار پاتې شي. دا ورسپانې په وینا که څه هم د صدر باراک اوباما په دویم وار صدر جوړېدو نه پس دغه کار لږ غلې شوی خو لا هم دوام لري او اوباما انتظامیه غواړي چې دې لړ کې د اندرونی او بیرونی فشار د مخنیوي لپاره د ډرون بریدونو په حق لا واضحه تګلاره جوړه کړي. ورسپانه د امریکایي چارواکو د خپلې لیکي د دفاع وزارت او سی آی ای غواړي چې ډرون بریدونو کې زیاتوالی راشي خو د ترهګرۍ خلاف د مبارزې لپاره د صدر اوباما سلاکار جان برینن او د خارجه چارو وزارت وایي چې ډرون بریدونه د اندازې لاندې پکار دي. د ورسپانې په وینا امریکا د 2001 کال د 11 سپتمبر د ترهګر بریدونو نه وړاندې په خپل هم د اسرائیل لخوا د وسلوالو خلاف په هدفي وجنو نیواکې کړې وې. ورسپانه لیکي د خارجه چارو د تعلقاتو د شورا یو غړی وایي امریکا یو شمیر داسې ډرون بریدونه کړي چې پکې د سومالیا، یمن او یا د پاکستان مخالفه وسلوال په نخښه کړی شوی، یعنی دغه وسلوالو نه امریکا ته نیغ په نیغه خطر نه وو خو دغه بریدونو منفي اثرات په امریکا وغورځيږي. ورسپانه لیکي د اوسامه بن لادن د وجنې په اړه کتاب لیکونکي مارک باودن سره په خبرو کې صدر باراک اوباما ویلي د ډرون بریدونو په اړه قانون او د کاروایانو د انتظام او سارنې لپاره نظام جوړول به نه یوازې د هغه لپاره بلکې د راتلونکي صدر لپاره هم یو ډیر ګران کار وي. ورسپانه واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د غړي پاکستانی نژاد شجاع نواز د خلیل کې امریکا ته پکار دی چې د ډرون بریدونو په اړه ټول تفصيلات برسېره کړي او پکې د عامو خلکو د وجنې په اړه هم معلومات په ډاګه کړي چې ادارې د دروغو او منفي پروپاګاندا مخنیوي وشي. نوموړی زیاتوي دا وار صدر اوباما سره د دې کار تر سره کولو خامخا ده چې د خفیا ډرون بریدونو او د هغې د اهدافو په اړه معلومات خلکو ته په ډاګه کړي.
پورتو وای مشال ریډیو وار اوردونکو اوس د پښتو موسیقي میدان ته چې مونږ ګورو نو دا یو نوې رجحان دی چې کلم د پښتو موسیقي سندره جوړیږي دا غي ویډیو هم جوړیږي. ټیکنالوژي د دغه موسیقي په وده کې څه کردار ادا کوي په دغه اړه د هارون باچا راپور ته وګورو.
په دې وروستیو کې په پښتو سندرو ویډیو کلیپونه جوړېدل دود شوی دی. د پښتو موسیقۍ ځینې اوریدونکي بیا په دغه کار نیوکې کوي چې وایي په ترڅ کې پښتني اقدار تر خپل لاندې کیږي. خو د پښتو ځوان سندرغاړی عرفان خان د نوې ټکنالوژۍ په دې دور کې په سندرو د ویډیو جوړول اړین بولي.
خلکو سره سوال د پاره دا ضروری ده چې د یو ویډیو شکل ولور کې نن سبا د الکترونیک میډیا دې چې تا کم ټایټل سونګ یا کم ودرې سندرې په هغه کې چې تا له دې چیرې دا ډېرې ښې سندرې چې هغه خلکو ته مخه ته بوږي نو په هغه وزن باندې ساده نور البوم پاتېږي.
عرفان خان په خبره په پیښور کې د مهال د خ او معیاري ویډیو جوړولو لپاره اسانتیا ویشته. نوموړی هوټ کار کوي چې هیڅ کله به د خپلو ویډیوز لپاره د مارکیټ بې ځایه غوښتنو منلو ته غاړه کینکتي.
یونگسٹر والا خان دی اور ډیر زبردست قسم ویڈیوز جوړې دي په لګو پیسو کې خو ویډیو هم جوړې دي شي خو نن سبا چې دا کم ویډیوز جوړې دي دا کم سیریز چې جوړې دي نو هغه خو بالکل اگینست یم ایون ما بلکې دام په سوشل میډیا باندې ویډیو چې مانه د میوزیک پاتې شي خو زه په دغه طرف څخه سلام نه شم ځکه چې اته موږ په اورونو کې څوک نشي کته بهر څوک نشي کته
په پښتنو یو بل ځوان سندرغاړی بختیار خټک په پښتو سندرو د غیر معیاري ویډیو جوړېدو یو علت د پښتنو کاروباریانو او شتمنو خلکو دغه صنعت پلو نه پاملرنه په ګوته کوي
افغانستان د ویډیوز کوالټي اورس تر اوسه د مصر مخ ته لاله یی ته ډالرز کې پیمنټ کیږي په بخور کې یو کس ډیره قیمتي ویډیو جوړه کی خو ا مجبور دی چې ابه نه صرف ټي وی چینلونو ته اسی ور کوي بلکې ریلیزر کمپنیانو چې کمی سیریز ولا ای ته به مفت ور کوي اوس خو راته بدبختی شي چې تاسو په یوټیوب باندې پښتو میوزیک ور کوي کنه نو تاسو به دا ځکه مخونو دا ځکه کی شي راشي مخامخ چې بندې چې په مخ سره باندې کوم خدای پاک را موږ څه ولګي دی دا انټرنیشنل دی موږ نن په کوم طرف روان دی
د پاکستان ټلویزیون په خوانی پروډوسر او جنرال منیجر فرمان الله جان د دغه ادارې د پخوانی او میوزیک پروګرامونو او ویډیوز پیادولو سره وایي چې اوس مهال په دغه برخه کې زیار نه وستل کیږي د نوموړي په اند د خ ویډیوز مخې ته راوړلو لپاره ضروری ده چې جوړونکي له پښتو ژبې او کلتور سره رښتینی مینه ولري فرمان الله جان وایي د پښتو میوزیک له اوسنۍ ویډیو څخه هرگز مطمئن نه دی نوموړی زیاتوي کچرې شتمن پښتانه وګړي د ویډیو جوړولو په برخه کې پانګونې ته زړه ښه کی او له هنرپوه او مسلکي خلکو کار واخلي نو په خبره یې د پښتو ښه او معیاري ویډیوز مخې ته راتلی شي
artistic approach wa la khalak chiri aga bilkul sta da khakar yozul introduce school wali zul music chiri da gir music chiri shi no da da khalak kya sar che kaisa da sun che investment fee no da aga finance of star request so chiya da ta so aga mara paisa wale khair de ole re so mara che pe ta se kwege chi la market da district de melavidi shi
د کلتوري چارو پښتانه پوهان د خیبر پښتونخوا حکومت ته وړاندیز کوي چې په صوبه کې د غیر معیاري ویډیو کلیپونو د جوړېدو او خپرېدو د مخنیوي لپاره د هنرونو د څارنې اداره یا سنسر بورډ جوړ کړي
د مشال رادیو لړخه تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل
اور دن کو اس وقت شوی دے زمون د ونیز خبرونه ستونز او سرکار او پدی خبرونه کې نن موږ پدی موضوع باس کو چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحات اعلان شوی دی خو دغه اصلاحات عملی کیږي نه پلار کې خندان سدي دا خبرونه مجید بابر وړاندې کوي
اوریدونکو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر سلامونه ومني دوه کاله مخکې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو او په اف سی آر کې د اجتماعي ذمہوارو په قانون کې د بدلون حکم کړی و خو د دوه کالو تیرېدو نه باوجود د سیمې ځایي خلک وایي چې نه خو دغو سیمو ته د سیاسي هلو ځلو لمن وغځولی شوه او نه په اف سی آر قانون کې د اجتماعي ذمہواری په قانون کې څه بدلون عملي شو دا چې د دغو اصلاحاتو او په اف سی آر قانون کې بدلون ولې ځنډ سره مخ دی همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستوندې او سرکار موضوع ده
خراب شي چکم مشکلات کم
قانون چې التا مونږ را دیګو نو هغه امپلیمنټیشن بیا د گورنر خیبر پختونخوا په ذریعه باندې کیږي.
په قبایلی سیمو کې د دغو اصلاحاتو د عملي کولو په اف سی آر قانون کې د اجتماعي ذمهوارو په شکونو کې د بدلون د عملي کولو لپاره په مومندو قبایلی سیمه کې د ځایي سیاسي ګوندونو یو اتحادیه جوړه شوې ده. په دې اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی دی.
په مومندو جنسي کې د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه وشوله چې پکې د سیاسي اتحاد په نوم یو کمیټه جوړه کړې شوه. دا کمیټه چې په 14 ممبرانو مشتمله ده، په راتلونکي کې به په اف سی آر کې په شوي اصلاحاتو عمل درآمد لپاره د سرکاري انتظامیه سره خبرې کوي. د کمیټې د مشر نوید احمد مومن نه مو پوښتل که د قبایلي سیمو لپاره په قانون کې په شوي اصلاحاتو عمل درآمد ونه کړی شي نو راتلونکي کې څه نتیجې په مخ راتلی شي.
پر روان وخت کې لکه نن موږ قبایلو ته وګورو، نه سکول شته، نه هسپتال شته، نه روډ شته. دا چې ډېرې مسلې چې کوم دی هغه قبایل تر مخه دي، یو انټرنیشنل جنګ چې کوم دی دا ښکار دي. د دې لپاره چې کوم دی فرض که په دې سیاسي اصلاحات کې که په دې باندې عمل درآمد ونه شي نو قبایل چې کوم دی ډېر زیات
دا پاکستان پیپلز ګون مشر جنگریز خان مومن مشال ریډیو ته وویل هغوی لګیا دي خپل کوشش کوي چې قبایلي ولس ته ترقی ورکړي، ولی قبایلي انتظامیه یې ترقی ته نه پرېږدي. قومی وطن پارٹی محمود جنسی صدر غلام حسین محب پوینا قبائلی سیمے اول ډیر مشکلات سره مخ دي، باید نور مشکلات نه بچ وساتل شي.
یو طرف ته بدن نه، بل طرف ته به خلک به یوسی او د محرومۍ ښکار شي نو بیا به حالات ډېر خراب شي او حالات به داسې خراب شي چې بیا به خلکو د حکومتي ادارې چې کوم دی دا به هېڅ حکم نه تسلیموي، او بلکې خلک به دا نه ګڼي چې موږ د پاکستان یو حصه یو. نو ځکه زه وایم چې د دې به نتایج ډېر خراب راوځي.
او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر بهرام خان وویل اخیرنۍ لار به یې د احتجاجی جلسو وي.
احتجاجی کو موږ خدا ته سلام کړی دی چې په دې کې موږ گورنر صاحب سره ملاقات هم کو او دا هغه نوم غوښتنه کوي چې را دا کم اصلاحات چې وی دي نو تاسو پاتا کې تاسو نه اتس کوي نو که بیا موږ دا هغه مطمئن نه شو نو بیا موږ سره یو لاب درو احتجاجي نو کولو نو په هغه موږ ټول پاتې نو متفقه دا هغه کړی چې بیا موږ د احتجاج لار اختیارو.
لدی ورستو مو د پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی د دفتر او شخصي ټلیفونونو باندې له هغه سره تماس ونیو خو دفتر کې موجود نو، ولی شخصي ټلیفون یې بند وو.
په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو د عملي کولو په اف سی آر قانون کې د بدلون نه عملي کولو د غستوندمې د قبایلی سیمو او سفران لپاره وفاقي وزیر انجینیر حاجی شوکت الله مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې شوکت الله صاحب په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو او اف سی آر قانون کی د بدلون د خبرې تقریبا د 2 کاله برابرېږي، خو تر دا مهال پورې دغه سیاسي اصلاحات او دغه قبایلی سیمو د اف سی آر قانون کی بدلون نه دی شوی. سه عملونه دي دي
دا څه دي چې اول خو یو ځل بیا د تفصیل کوم وزارت شفافان څنګه چې تاسو یې د قبایلی سیمو د پرده خو ټول اختیار د دې قبایلی سیمو د گورنر د خیبر پختونخوا سره کوم قانون چې البته موږ را دي ګون او هغه امپلیمنټیشن بیا د گورنر خیبر پختونخوا په ذریعہ باندې کیږي. تاسو د دې خبر کله چې کوم قوانین هغه د ایکسټینډ شوی دي یا پای باندې څومره عمل درآمد وشو نو دې خبره هیڅ شک نشته دی چې ځینې قوانین داسې دي چې هغه مختاري ځینې داسې دي چې هغه ښکاري ښکارېدلو والا قوانین دا دي چې هغه یو خو د پولیټیکل پارټیز ایکسټینډ شو او دغې کې که تاسو خیال وکړئ مختلف ځایونو کې سیاسي پارټیانې په خپل حساب سره هلته جلسې جلسونه بلکې د روان الیکشن تیاری نه کوي. دا ځینې داسې قوانین دي چې عام عوامو ته لا داسې پوره علم هم نشته دی هغې کې چې کوم ترمیمات شوي دي. مثلا دغه کوم قانون چې دی لکه د
اجتماعي ذمهواري چې کوم اجتماعي ذمهواري چې کوم
علاقي ذمهواري ځینې قوانین دي نو په هغې کې دا دی چې موږ دا کوشش کړی دی چې هغه د قبیلې نه خپل یو کورنۍ ته شي، کورنۍ مثال ورور، واره، تره، ترزوی، د دې حده پورې شي. نو هغه کم حد پوری امپلیمنٹیشن شوی دی کم حد پوری نه شوی هغه قبایلی ډېر غټه علاقه ده او په کار ده چې عوام د دې خپلو شیونو تپوس د هغه ځای د چارواکو نه وکړي او که چا سره هم داسې زیاتې کېږي نو گورنر له په کار ده چې یو سیل جوړ کړی وي او د هغې شکایت یې اخیستلې.
شوکت الله صاحب تاسو چې کومه خبره وکړه د سیاسي اصلاحاتو اول به دغه موضوع لږ وڅېړو چې د سیاسي اصلاحاتو خبره دغه قانون چې راغلی نو په مومندو کې او ستاسو په سیمه باجوړ کې خو څه ناڅه سیاسي هلې ځلې مونږ وینو خو نورې چې کومې قبایلي سیمې دي په هغې کې داسې هېڅ قسمه نه د سیاسي هلو ځلو اجازت شته د ځایي خلکو په وینا او نه هلته کومې سیاسي هلې ځلې کېږي نو دا د حکومت ذمواري نه ده چې دغلته کې دا عملي کړي.
د پابندۍ ټکې تاسو ویلې اوسه پورې سداشته نشته دی چې کوم ځای کې پابندي شته او کوم ځای کې نشته دی. ځینې ځایونو کې سیاسي ګوندونه د پخوانه مضبوط وو نو د هغې وجه دا ده چې هغه ځایونو کې اوس هغه هلې ځلې زیاتې شوي دي. د خیبر موبند باجوړ دې ځایونو کې د پخوانه هم دا سیاسي ګوندونه ډېر وو نو هغه وجه کېدای شي چې دا هغې زیات دي. د دې نه علاوه په کورم ایجنسۍ کې هم کم چیز پر کورم اور توئی تاریخ کی ہم سیاسی گندو نریز بھی داری اطلاع تم راضی چاہے جات پر دیکھے زباق دی انٹرسٹ دی یہ سرکت رسو گو رہی نو عمران خان پخپل ہم روان شو قبائل تا رہی التلاڑ خو نہ کوئی گما چاہے یا رضی کی سمرا کاروائی وکلنا سمرا جلسے دا خلق کزان سربوت دیو سمره دغه وکړه نو دام یو اولنې قدم دی او ما ته خو ډېر ښه ښکاري چې په دې کې به دوی خپل د کامیابي په دې سیستم کې چې د کوم متمنګر نه منظور کړی دی.
انجینر شوکت الله صاحب تاسو د قبایلي سیمو په نمایندګۍ باندې په وفاقي کابینه کې ناست چې الیکشن او انتخابات هم رانږدې کیږي داسې بیانونه دي چې کیږي به کدا موجوده صورتحال نو ستاسو په نظر په قبایلي سیمو کې چې کوم خلک دي او وټ اچول غواړي خپل نمایندګان ټاک غواړي هغوی به وکړی شي چې یاره دغه انتخاباتو کې په صحیح توګه برخه واخلي.
داسې دی چې که حالات ته وګورئ نو د قبایلي سیمې نه زیات په کراچۍ کې ډېر خراب دي. مونږ خو خپل طرف نه کلک دا امید لرو چې زموږ طرفونو کې به انشاءالله د مخکې نه زیات پولینګ هم کېږي او د هغې نه په ښه پوره نه طریقه وي. اوس خلک بیدار شوی دی خپل ووٹ حقم پیجنی او خپل دا سوچم لري چې یو داسې نمائنده له ووٹ ورکم چې صرف التا ناس نه او صرف ستړیموشي نه کوي بلکې التا د اسلام آباد کې دننه د هغې داسې نمائندګي وکړي چې د هغه د هغې حق وي. یوازې اوس په دې باندې نه کېږي چې بھائی پلانې ښه سړی دی پلانې ښې خبرې کوي پلانې ډېرې خبرې کوي په ډېرو خبرو په ډېرو دغه باندې کار نه کېږي هلته نه کار اشتن په کاري خپل علاقه کې. نو وینا مطلب مې دا دی چې انشاءالله د کراچۍ نه حالات ښه دي او په ډېر ښه شان به الیکشن وشي.
اوس به راشو انجینر شوکت الله صاحب د اف سی آر قانون مخې ته تاسو وویل چې هغه د اجتماعي ذمواری د قانون بدلون دا شوو چې اوس به کورنۍ یا د کورنۍ غړو ته چې کوم امنیتي ادارې دي هغه به ورځي. خو په دې تیرو وختونو کې په بیټنۍ قبیلې فار درازنده کې داسې کار شوی چې پوره قبیله گرفتاره شوې وه داسې په محسودو کې شوی وه. نو تاسو چونکې د قبایلي سیمو دپاره یا د سفران وفاقي وزیر یې په دې اړه باندې د حکومت ولې داسې هغه کارونه کوي چې کوم په قانون اجازت نه ورکوي د دې عمل څه دی تاسو ته څه ښکاري؟
ډېر افسوس سره وایم چې کوم دا سیستم دی روان کړی دی هغې باندې دومره نظر شته دی نه لکه نه فاټا سیکریټ نه ګورنر خیبر پختونخوا په دې وخت کې دوی له دغسې په کار وو چې دا کوم ایډمنسټریشن دی ټاکي په هغه ځای کې هغه د واکدار وي او د هغه نه بېرته تپوس هم صحیح کېږي. زمونږ قبایل د خپل حقوقو نه چې څومره ناخبره دي نو دا یو ډېره د افسوس خبره ده او په کار دا دی که زما دا غزم څوک وري چې د خپلو حقوقو نه هغوی خبر شي کوم ځای کې د هغې سره زیاتې کېږي همدا فاټا سیکریټ د هغې ذمهوار دی چې هغه پې خبري او د هغې د هغه افسر نه د هغه کوم پولیټیکلي یا ای پی ای یا کوم تحصیلداري د هغې نه کلکه باندې پوښتنه پکار وي بلکې دوی ناست هم د عوامو خادمان دي د هغې دپاره ناست دي چې دا لوبې کوي نو دا سیستم به بیا زموږ چې کوم ورته راغځی نه رالیږو دا به ونه چلي.
انجینر شوکتالله صاحب، تاسو د قبایلي سیمو یو داسې نماینده یې چې وفاق کې ناست یئ، وفاقي کابینه کې ناست یئ، د ډېرو خبرو نه خبرېږئ. په قبایلي سیمو کې ستاسو په نظر د انتخاباتو نه مخکې به چې کوم عملیات روان دي، پوځي عملیات به ختم شي او د پاکستان پوځ به دغه دینه لاړ شي که نه؟
کوم بارډر علاقې چې دي لاغې نه خو پاکستان آرمی چې دا هغه ځای کې ډېر وخت نه ده، او اکثر علاقو نه کم ځایونو کې چې امنیت راغلی دی نو د هغې د علاقو نه دوی تقریبا لاس اخیستی دی. زه به د هغې مثال په باجوړ کې در کړم چې هلته مخکې به د شپې تېرو درې څلورو کالو نه مسلسل کرفیو وه، ایون هغه هم ختمه شوله، اکثر چک پوسټونه هم ختم شو. په دې شان باندې عموماً کوم څه داسې حالات دي چې هغې کرفیو او سیستم یې کمې کړي دي، نو اندازه خو داسې لګي چې ورو ورو به دا حالات نارملایز طرف ته روان شي.
اوریدونکو، دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سرے
دا هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.